د شپین هبجه شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې یو ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې کلتوري او ادبي پروګرام خبريږي خو د راپورونو لاندې برخه هم لرو د برخه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې لمرستندوی ټولنو وغوښتل چې د افغانستان له روغتیايي سیستم سره مرستې وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیايي خدماتو برخې په تیره روغتیايي مرکزونو ته چې د بندیدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. بلخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویاند ویلي چې ښایي د روان اګست میاشت تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د مالي مرستو د کمیدو له کبله ډېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي ناپیژاندو کسانو د یوې دینی مدرسې مدیر وژلی دی. د کاپیسا امنیه قمندانې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښه نن د کوهستان د دوهمې برخې په ولسوالۍ کې شوې. د بیان له مخې وژل شوی د دارالحفاظ مدیر 50 کلن عبدالاحد روحاني دی چې جومات ته د تلو پر مهال برید پرې شوی او وژل شوی دی. په بیان کې د روحاني د کورنۍ د غړو له قوله ویل شوي دي چې نوموړي له چا سره شخصي دښمني نه درلوده. د دې وژنې علت نه دی معلوم او طالبان وایي په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لارې د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او وی ویل کدا لارې جوړه شي له جنوبی آسیا سره به د ازبکستان د وسلیدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لارې وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستانه پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په جده کې وکتل. په تیرو 2 کلونو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې له ترنګلتیا وروسته دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې خبرې دي. دا کتنه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې عبداللهیان سعودي عربستان ته ورسید او له خپل سعودي سیال فیصل بن فرهان سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د تهران او ریاض اړیکې په سم ډول دوام لري. د تهران د علامه پوهنتون استاد مهدی خویی وایي چې د ایران د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو د ملاتړ په خاطر له دندې لرې شوی دی. ښاغلي خویی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې د سوسیالوژۍ استاد و پرون پر خپله انسټاګرام پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د هیچا ته سر نه دی ټیټ کړی او یوازې خپلو محصلانو او په ټوله کې خپلو خلکو ته ژمن دی. د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له مړینې وروسته په ایران کې د پوهنتونونو ډیری استادان له دندې لرې شول. او بیژن صدرزاده د تایکواندو د نړیوالو سیالیو پایلوبې ته رسېدلی دی. صدرزاده په جنوبی کوریا کې د تایکواندو د نړیوالو سیالیو په الماس فستیوال کې چې 8 تنه افغانان لوبغاړي ګډون پکې لري د خپل قزاقستاني سیال یسکاک یلدوس په ماتولو سره د 3.5 کیلوګرام وزن لرونکو لوبغاړو پایلوبې ته ورسېده. د هیواد د تایکواندو فدراسیون وایي چې د افغان لوبغاړي پایلوبې ته تر رسېدو پورې خپلې 2 مهمې سیالۍ په ښو تفاوتونو سره وګټلې. بیژن صدرزاده اوس دا چانس لري چې یا د تایکواندو نړیوالو سیالیو اتلولی وګټي او یا دوهم مقام ترلاسه کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې
د شیبي د ازادي رادیو خبري
ټولګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کونکي دانیل اندرس وای ارمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغان کارکونکو لګډون څخه منې کیږي. دای وای کغواړو چې ټول افغان نارینه او خزو ته په مساوي ډول مرستې ورسیږي د خزینه مرستندوی کارکونکو ګډون اړین دی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ډینیل انډرس وایي اړمنو افغانو کورنیو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغاني کارکونکو له ګډون منکیږي. خاغلی انډرس په یو بیان کې چې 13 ورځ ناوخته خپور شوې د ټولو اړمنو افغانو خزو او نارینه وته په مساوي ډول د مرستو رسولو په عملیاتو کې د خزینه مرستندویانو ګډون اړین دی. په بیان کې راغلی خزی په نړیواله کچه په مرستو رسولو کې خورا مهم رول لوبوي او ډیر وخت خزینه کارکونکو میرمنو او نجونو ته د ژوند د یوازینی اړیکې په توګه کار کوي. دا رول نه بل څوک تر سره کولای شي او نه هم بدلیدای شي. نوموړي ویلي چې افغان خزینه مرستندوی کارکونکو له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو په برخه کې دوامدار ژمنتیا ښودلې او په تیر 2022 میلادي کال کې د ټول افغانستان په 401 ولسوالیو کې له 26 میلیونه ډیرو کسانو ته مرستې رسیدلې. د خاغلی انډرس په بیان کې راغلی چې په روان میلادي کال کې هم دوی د مرستې رسونې حد ته دوام ورکړي او د 12 میلیونه میرمنو په ګډون یې 3.6 میلیونه افغانانو ته یو ډول نه یو ډول مرستې برابرې کړې دي. په بیان کې دا هم راغلی چې په تیرو دوه کلونو کې په پراخه کچه بشري مرستې د ډیری افغانانو د ژوندۍ پاتې کېدو لامل شوي او د تیر ژمي په سخت موسم کې دوی ته کافي خواړه رسیدلي او د روغتي خدمتونو ترڅنګ پاک اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او د غشان سرپناه ورته برابره شوي. دا بیان په ټکو پر روان 2023 میلادي کال کې 0.1 میلیون کسانو ته خوراکي مرستې ورسېدلې، شاوخوا 8.4 میلیونه له روغتیایي خدمتونو برخمن شوي او شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان تغذیه شوي او ژوند ژغورونکي درملنه ترلاسه کړي. خو په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې اوس مهال د مرستې د تمویل په برخه کې خورا ډیر کمښت د دې لامل شوی چې د ژوند ژغورنې عملیات په بېساري ډول ودرېږي او د روان کال په پیل کې 14 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو پلان په مارچ میاشت کې 9 او په مې میاشت کې 15 میلیونو ته راټیټ شو. په دې سربیره له 260 څخه زیات ګرځنده روغتیایي مرکزونه وتړل شول چې لامل یې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته د 2 میلیونه افغانانو لاسرسي محدود شو. په بیان کې راغلی چې خای نور فعالیتونه هم اغیزمن شوي وي خو که اضافي مالی ملاتړ ترلاسه نشي نو د نورو پروګرامونو پر مخ وړل به ناشونی وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې پر ښځو د کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله ده، نړیوالې باید د فشار په ډول ونه کاروي. طالبانو په تیر میلادي کال کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او په خبرګون کې آن ګڼو غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي، خو په دې برخه کې طالبانو خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ته آزادۍ رادیو خبرونه اورئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د آزادۍ رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د آزادۍ رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. آزادۍ رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. پښتون ژغورنې غورزنګ وروسته له دې چې حکومت د سترې محکمې یا سپریم کورټ مخې ته د دې غورزنګ د فعالانو او پلویانو پر غونډه بندیز ولګاو، پر جی ټي سړک خپل احتجاجي جلسه پیل کړه. دا غونډه وروسته له هغه جوړیږي چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ د زرګونو غړو او پلویانو موټریز کاروان له ترنول سیمې څخه د سترې محکمې پر لور روان شو، خو پولیسو لاره ورته بنده کړې وه او دوی پرې نه ښودل چې پر مخ ولاړ شي. پولیسو د لوی لارې یو اړخ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي د اسلام آباد پر لور روان و بند کړ، خو د همدې سړک بل اړخ د غورزنګ غړو بند کړ او هملته یې خپله جلسه پیل کړه. اوس مهال په جلسه کې د ویناو لړۍ روانه ده. له دې مخکې منظور پښتین ادعا کړې وه چې پولیسو یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. هغه نن سهار وختي پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې پولیسو د غورزنګ غړي او پلویان په بیلابیلو لارو کې ایسار کړي دي. پښتین ویلي دي چې له بندو سړکونو خندونو د پولیسو له تشدد او نیونو سره سره د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي د اسلام آباد پر لور روان دي. پښتین دا یادونه هم کړې چې د دوی پر وړاندې خندونه د پنجاب پرتله په خیبر پښتونخوا کې زیات وو. پختون ژغورنې غورځنګ دا اعتراضي غونډه داسې مهال جوړه کړې ده چې پرې ورسوي کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د دې غورځنګ یو شمېر غړي نیول شوي او بندیان دي. د اسلام آباد د نننۍ غونډې په اړه مې مخکې د پاکستان د سیاسي چارو لشنون کې او خبريال شمیم شاهد سره خبري وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د غونډې غوښتنې څه دي.
دا غي غوښتنه ده دي چې دلته کې د امن راشي، دلته کې د سلامتی راشي، دلته د استحکام راشي او دغه تحریک ور سره نور غوندونه چې کوم دي ملت پال غوندونه جمهوریت غوندونه دا ټول چې د ترهګرای په حق له کوم ریاستی ادارې دي خصوصا فوج نو دا غي په کردار باندې ډیر زیات تحفظات دي په غي باندې شکمن دي او دا غي دا غوښتنه ده چې دا قسمه پیخي کاغه په باجوړ کې دا سنای 14 شوې ده کپ په خور په پولیس لائن کې شوې ده کداغه شان نور دا کم خلک چې په نخکړې شوې دي هغه وشتې شي نو دا غي غواړي چې ډېر تحقیقات وشي او په دې کې ګرفتاره وشي او په دې کې چې کم خلک ککړ دي دا دي وشي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د صورتحال په حق لباندې په خیبر پختونخوا کې د 13 سلويختو کال راسي د جګړې ماحول دلته ترهګری زیاتره نو ځکه پوج نه غواړي یا د ریاستی داری نه غواړي چې د امن د فاره د आवाज اوچت شي ځکه کدلته امن راځي نو ارو په افغانستان کې هم امن راځي.
شاید صاحب بخنه غواړم دوی ویلې د پښتون ژغورنې غورځنګ اعتراض کړی وای چې زیاته مخه په خیبر پښتونخوا ایالت کې نیول شوی یعنی په پنجاب کې پوځیانو د دوی مخه هم نه در نیولې لکه په خیبر پښتونخوا کې چې د پښتنو حکومت نیولې ده.
نن سبا په پاکستان کې عملاً کاغه په خیبر پښتونخوا کې دی او په پنجاب کې دی نو د پوج حکومت ته دلته کې سیویلین حکومت او سیویلین ادارې بالکل بے وس دي هر څه اختیارات د پوج سره دي نو په دې وجه ځوام چې کې دي شید منظور پښتون دی خبره سره زما اختلاف نشته. پوج په خیبر پښتونخوا کې هم دی پوج په پنجاب کې هم دی البته په خیبر پښتونخوا کې د عام وګړو سره د پوج رویه خنه ده دا د پخوانه ده دا دلته کې تاسو ګوري دلته چوکۍ دي دلته کې رکاوټونه دي.
شاید صاحب پښتون ژغورنې غورځنګ له څو کلونو راهیسې اوس دا د څو کاله شول چې دوی همدغه غوښتنې کوي چې دا نن یې تاسو یادونه وکړه او په راپور کې مو واورېدل د هڅو یې تر اوسه پورې نتیجه ورکړې.
تر اوسه پورې خو د دې نتیجه د 15 کاله شو چې دا تحریک جوړ شوی دی په جنوري 2013 کې دا تحریک جوړ شوی دی منځ ته راغلی دی نو دوی صرف دومره کار کړی دی چې ځوانان راویښ کړي دي د پوج خلاف چې کوم تحفظات او ناغوز د ناری په شکل کې دي هغه یوازې د تحریک نه بلکې پټول او پخوا د غورځنګ د تحریک نه وړاندې د ملتپالو ګوندونو چې کومو کاغه عوامي نشنل ګوندو کاغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي او ناغې بدغه تکونه کول په پوج باندې په ریاستی دارو خود غورځنګ د تحریک سره دا لګ زیات شو او اوس چې کوم دین دا دی چې په ټول پاکستان کې لکه څنګه چې زموږ سوشل میډیا اکټو شوی دا نو په ټول پاکستان کې اوس د ریاستی دارو د ملټری اسټابلیشمنت خلاف غم غوسه اوس زیات شوی دا.
او شاهد صاحب یو ورسته پښتنه دا چې د پاکستان په قوانینو کې رسنۍ آزاد دي خو د پاکستان په ملي رسنیو کې چې موږ ګورو د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم خبرونه ډېر کاورج دی پوخخ چې موږ ورته وایو دا نه اخلي د دې وجه څه ده.
پاکستان کې رسنۍ بالکل آزاد نه دي په خوام باندې وي وسم باندې دا سي زنې ریاستی رسنۍ چې کوم دینو آغا داوی کوي هو حقیقت ته دې برعکس ته بالکل پر رسنو ډېر زیاته پابندي ده د پښتون تحفظ تحریکو یا د غشن چې کم په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتل ګوندو یا د جماعت اسلامي چې کله د ترهګرۍ خلاف مظاهری جلسی جلوسری پاغي باندې دغه کوریج نکېږي.
آزاد خبريال او د سیاسي چارو شنن کوي شمیم شاهد او چې په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د روانې غونډې او د دې غونډې پر وړاندې د پاکستانی چارواکو د خندونو په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري چې ورځې د اونۍ څلور ساعت خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي راډیو مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم چې احمد شبر چمتو کړی ده.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم د جنید د شعر د جایزه شرایط سدی
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنل پاس کو خرونو کې مو لوي مشاعرې خبرو نور شیرونه هم درو
چې په تور باندې وژني خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي
پرې خبرونه کې د شیر نقد ته مخه کوي
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې ذکر دي فکر نکوم چې د پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مز ذکر
خاطر هم لرو
ما هم هوا ورو پورو تیار کیدا که څه هم مور می د بام نه لسیل کول من کړی وم
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمې جایزې پاړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو ټاکل شوې ده چې د سونو پترسکي سشنی جایزې اعلان شي د جنید د شعر جایزې پروسش کال 15 کسانو ته ورکړل شوې امینه فنا مرسل احمد سي خالد ریحان ببري حیات الله لاروي او اباسین کاتب ته پروسش کال لومړی جایزه یو نارینه او بشزه ته اختصاص شو چارزشت یو 1500 امریکای ډالر او درې نوري جایزې هر یو د 300 ډالر وو د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسوول شي سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیات شوې ده چې هغه هم د 1500 امریکای ډالر په ارزښت خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته یعنی نوري جایزې هغه چاته ورکول کیږي چې عمر له 14 تر 24 کلونو پورې وي او د 6 کال د شپږمې جایزې مستحق ده عمر نه دی محدود شوی همدا د 6 کال نوې جایزه داسې ورکول کیږي چې د جنید د جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابی شي چې د ټولو داورانو باندې سلام راشي د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پروسشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري
په جایزو کې بدلون نه دی راغلی هغه شاعران چې سنې د 14 او 30 کلو ترمنځ وي خپل درې شیرونه خپل درې د خوښې شیرونه منکل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لارې دا ده چې د خوښې شیرونو و پونې ته لار شي او حالت یې دا غشيرونه په څه نور معلوماتو سره پورته خو په هغه کې کوم ستونزې ورته پیښ شي نو کولای شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزی ته په کابل کې دی خپل شیرونه د ایمیل لارې هم واستوي تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د 1500 ډالرو جایزې دي چې یو د خزینه شاعرانو لپاره او بل د نارینه وو لپاره او درې نورې بیا جنسیتي معیار نه لري درې نورې جایزې د 300 ډالرو جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کی
د اگست یو د شمت نیټه ته ډیر وخت نه دی پاتې تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شیرونه استولې
او و په دې اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو مې را معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه سی بی د شاعرانو لیست.
تاسو هغه کسان چې د افغانستان دننه دي حقوق ته اولویت ورکوي او کنه ل ټول نړۍ ل شاعرانو شعرونه راخوړي؟
د پښتو شعرونه وی او د شاعر په افغانستان کې زیږیدل وی نور نور د هر دینه وی مونږه قبل وو.
د شعر شکل خو مهمه نه ده، کدا غزل وی، کلاسیک وی، معاصر شعر وی او حتی روایی وی.
هغه مونږه محدود کړای نه ده، خو زړه شوم ویل چې د داورانو قضاوت به څنګه وی. هغه دا وی د پاره د کوم تعین شوی لارښود نشته. زما اعتماد په دوی باندې دی، ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې ډیر زما په نظر ډیر ښه قضاوت. مثلا که دوی لپاره نوښت یو ارزښت وي، نو هغه دوی پوهیږي، خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وي یا کلاسیک وي یا نوی وي یا دا وي هغه وي. شکلي فورمي محدودیت نشته.
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي؟
زه فکر کوم چې یو حداقل دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي، خپل کار تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغه انتظار غواړي، پس له هغه نه اعلان کړي.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخه کړو، د وی مشاعري راپور لرو. دا مشاعري به ځانګړتیا لري. د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه. مشاعري په افغانستان کې عامه دي، په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعري کیږي. خود ګمبیر د مشاعري ځانګړتیا دا و چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پریوللي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل، څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویرې نشو ګرځېدلې. د همدې دوه لاملونو په وجه خپل د ګمبیر پر اوسیدونکو هم ځمکه تنګه شوې وه. خونن همدې لري پرتی او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسور ځمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوه. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکي بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نشي.
پشور برا بلی نڑے
عبدالوارث سیرت هم په دغو اسمانڅکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته د رسیدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په دغه لری پرتا خول طبیع کلاګان څخه په ډکه سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړ چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
زمون خاطر پام دا چې مشاعرانو دا خسته زینه وګوري او د نن نروستو دا چې کشمیر په خپل شاعرو کې وستای باید خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته چوکې واره د خاص نډک زینه په خپل شاعرو کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملی راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسدآباد یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړۍ مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمانڅکو غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
هر یو دختا او میوندې شو پیدا هر کور کې ملالې شو جندم پور تپنړې شو.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکی یې بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنې شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده، په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار د تیرې زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخواني وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په ژبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکی د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکی شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانزي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ول شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي، شاعري د حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شم بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهور خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ده ډېر متاثره کیږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهور خبر ده چې شعر د تخیل عواطفې تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامع غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې
په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوې وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې د ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ فردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبره ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اغیز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه را وروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعري قالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرل، خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم هم لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالیستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینو د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګی ماشومان می راته خاندي، سره پرېږده څو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجمانی کوي، یا د روانو حالاتو یو بیلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمانیازي یو وړوکی نظم ده، د لحظې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډېدې یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زمې په خپل زړه چلی پاره کاغم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوې دي، هغه د معاصر ټکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوې دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په ناست، د تلیفون په مزي ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې، نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دولارې یا دولوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران دي کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغه ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي کلبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لار لري، او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر د پرې کچیرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تند مو پرماتیږي او هم د معاصر ادب تند مو پرماتیږي، او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوې څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګټ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستې خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالېږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په موږ کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته، داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي. ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانه او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي، او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقی پاتې کیږي.
للاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل شخې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډو را جگ، په پستو وړانګو یې لمبیږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل، سپې سپې ځي آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غوږ، درسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل، غاړه غړی ښکاری ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکی د تقاضو یوې رمې کې ورګډ، د سرور وری په غدونو روږدي هلته روان شپونو شپیلۍ او ځنګل، د خواږه ژوند خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي، انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړې په صحرا او ځنګل، بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو، سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي. دا د عابري سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
خوانی هیلی پزړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي، چې پتوره باندې وژنې خپل خپل ورونه، چې پتوره باندې وژنې خپل خپل ورونه، دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي، چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم، دا اوب کومه چینه کې پیدا کیږي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي، که باور وکړو په دې تنکو ګلونو، کباور وکړو په دې تن کو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاغل سپوشمی مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شخ ثبت کړیو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې غټوري دي کنه دي میمونه کامران د کابل پانتون د شوبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده د پوینو سنگار شوی شونډې په نوم خپل لنډه کیسه د بهیر وی غونډې ته د کرکتنې لپاره وړاندې کړې و ل دوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې څنګه ورته ښکاری
بهیر کې کارکتنه د غونډې یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالي ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده له دې برخې یعنې ډېر څه زده کیږي شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوې ځکه په دې کارکتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کیږي او یو اثر چې ده هر خيزه وڅېړي شخصا زه مثال د خپل ځان در کوم ما خپل د دې لپاره چې نوی کیسه لیکوال پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلې دي دی بهیر ته دې په خاطر راغلی یم چې یو څه زده کړم د ټولو لیکوالانو نظریات واورم خپل ظرفیت لوړ کړم خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ ما ته دا توان راکړي چې لا ډیر زده کړم او ما سکل خپل کیسه کره کتنه ته وړاندې کوله ز په دې خپو هېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم را برسېره شي خو په خپل مې بیر کړه دا ارباله ډیره قوی کرکتنه په وسوا او په خپل می ال ډی ار سی 3 د کلسي په نورو کیسو کې مې وکوله شو هغه سمونه وکړم
میمونه جان تاسو ول سډیر سمو 3 د کړل تاسو کول شئ چې ماته او اس چې مثال راکېسي په کومه برخه کې تاسو ته دا کرکتنه غټوره
شخصا ماته دی لنګ کیسو په لیکل د لیکلو په برخه کې دا کرکتنه ډیره ځکه چې د لنډ کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوښتوم صحیح ده ما به کیسې لیکلې خو ځینې غړ خونه چې زنو مرته متوجي دوی زورته متوجي کړم د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې تاړین دي کریکټر باید څه ډول وي نمونه باید څه ډول انتخاب کړو یا هم مکالمه باید څه ډول وي چې دا هغه هر څه چې زینن په خپل کیسه کې یعنی مراتبوم یا هم زما ظرفیت په دې اړه باندې بخیل ور شوې ده د یوازې د دې کرکتنې برکت وو او د ما سره سره دې زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی یعنی دا کرکتنه نه تنها سی و کرکتنه ده بلکې د ظرفیت وړولو یو ستر نه وخت ده هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هواد به تر تجربه او برجسته لیکوالانو ادیبانو شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي سیو دی بل سره صمیمیت لري همکاري کوي شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونی یو بل تلیکو یو بل ته نظرونه پورکې او دا کرکتل نا سی دوی مثلا یو کاسته کولې ګویو نظر به ورکړي اما په کرکتنه کې چې اویا بهیروالدي هر بهیرواله چې دوه نظر به ورکړي تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي یا هم په یو ورکشاپ کې هر خيزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي اما په دې بهیر کې دومره بهیرواله چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي ډیر څه مخترز ده کوي
ستاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید یعنی تطبیقی نقد نه ولکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي هم داسې ده
بالکل بالکل یعنی په صرف کې به وازی د کتابي نظر راوښتل شي یا به هغه څه نظر چې استاد لري مکتبه وړاندې کی اما بهیر والی سې په دې حقیقت کار کتنه کوي سره تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسلي کې اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي شخصا په خپل دغه موضوع په اړوندم زمونږ تجربه دی زمونږ
معلومات ته هغه موضوع په اړه راخستل کیږي. دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي، یعنی هر اثر هر پنځونه سی په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي، خپل هغه ځان ته یو موضوع دا او په غوانی باید کره کتنه وکړای شي، یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کریکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې څه باید کریکټر داسې کې یا د موږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبي کوي نه لوبي. نو دا هغه څه دي چې موږ خپل په بهیر کې زده کړل او د بهیر څخه موږ ډیر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یو شی ګڼه دا سره له منفي اړخونه چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو او موږ یو ډول هڅوي. دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په جنو غونډو کې برخه اخیستې ده، څنګه د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې وانډه اخیستې ده، لږه یوازې دا اخس کړای وو چې نقد یوازې د منفي اړخونو د برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د خوځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره لږ چې په منفي اړخونه راخلي مثبت اړخونه هم راخلي، او دا یو خېګنه د افغان د خوځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومي بهیروالې چې خپل پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډیره په سړه سینه دي دوی نظریات اوري. واقعیا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کرکتنه کوو، او بیا یې هم دا ډیر په حوصله مندي سره اوري، کرکتنه ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډیره منندوی ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو بل به زده کړو. او بهیروالې چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې ټولې سره لدې چې زموږ منفي اړخونه مکتخي، یا هم دی واثر شخصا دا کره کتنه کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو خېګنه ده. دوی مخې ګڼه داسې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتخي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړی دي فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو زده کړی ډیره قوي کره کتنه ده، او واقعیا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدی شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ساس په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دا کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و. لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او کنه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کې ده ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډیرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هېڅ کله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې دي عقدې له مخې، یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی. ټول صمیمي مخ ته ځي، هر څوک خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو. او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا موږ ته وایي له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي، هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالې په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واخیان دا ډیر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاستراړنه بولم چې دغه زموږ بحثونه زموږ کرکتنه په صفو باندې نشریږي. دوی لولي واخیان د دوی لپاره هم ستره لاستراړنه ده چې دې څخه څه زده کړي او د دې برخې مستفید شي، ځکه دې کې ډیر قوي قوي بحثونه کیږي او دغه بحثونه له هرې زاویې کېږي. په یو اثر له هرې زاویې بحث یو ډیره ښه لاستراړنه ده او یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره دیوسه په هره خپوی سي او په خپلو اثرونو پنځولو کې په ځانې تطبیق کړي.
لکه څلې کولی مېمونې کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیاوي لري.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې ووري.
دا ازادي راډیو مجلې د پروګرام په دې برخه کې خاطر لیکلو ته مخه کوو. خاطر یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې برخه لري او یا یې هم شاهد وي لیکي. خاطر لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې که ماتې دي که بریاوې دي پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطر لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایي شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدای شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري. ځوان لیکوال شکلا نور خاطرې لیکي. مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي، د دوی په شخ به د دوی یو خاطره واورو.
سینوها لکتاب نمی هغه زده کړل چې کورنۍ می نو راته خودلې، او ځینې وختونه مې په خپل خبرو کې د سینوها مثال ورکاو. یو ورځ په بام کې ناستوم، د سینوها ناول ورسته برخه می ولوسته. ما خام بو هوا ورو پورو تیار کیدا. د ناول ورسته جملې می په سختۍ ولوسته. د سینوها کتاب می بند کړ. دلته هم د تپس په سیر خایسته شمالو. که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منه کړی وم، خو بیا مې هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته مې وکتل. په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده. لرې باد به کله کله د ونو خاخونه وخوځول. د سړک ننداره خو لا ښکلې وه. موټرونه واړه ښکارېده. د سینوها کتاب مې لا په لاس کې و. کېناستم، کتابچه او قلم مې راواخیستل. د لیټر تتې رڼا ته مې د احساس په نوم لیکنه وکړه.
کولا نور مننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام درلود، زمان او مکان درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو، لا سادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه. اوس کدي تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکي؟
خاطری خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم. یي بعضی وخت ډېر تنها اوسم، بعضی وخت ډېر دردمند اوسم. خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریک کړم. نه پوهېږم کوم غواړم خپل له ما سره او ډېرې خاطرې مې لیکلي خو ما سره کتاب چی کړي.
څه رقم احساس مو مطلب دی؟ یعنی څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې بیا خاطره ولیکي؟
کله چې زه مطالعه کوم، ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته، کله چې حالات ګورم د افغانستان د نجونو حالات، بعضی وخت زه په کورس کې چې کله نجونې ګورم د هغوی غمونه، د افغانستان حالات، دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل، دې وخت کې زه چې کله ګورم
مخ مخ افغانستان مخ مخ غلغلون دی چې ګورم کله چې زیاته غمګینه شمه هغه ته ګورم بیا مخ زای زیاتره ما هغه منظره لیکل ته سي دي زیات مخ خيږي کله چې زه کوم ګورم کله چې هغه د افغانستان حالات هم بخي هغه منظرې غوډي دي مثلا بعضي منظرې بعضي کورونه وایډل بعضي چیټ بعضي نو دا حالات دغه حالات ما زیاتره لیکل ته سي نو دا حالات
د چې موږ ذکر کوم انسان چې سلیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فزنتا سویل سي له سترګو کار اخلي په سترګو کې څنګه رو ګوري وړه کورونه وګوري بیا مزرت راتیشه چې راځي او څه ولیکه له نور حواس هم په تاسو باندې خاطره لیکي مثلا په کور کې پخلی سوي او د ډوډۍ بوي آیا دغه شی هم په تاسو خاطره لیکلي
داسې شیان مې خوښېږي خوښېږي چې خاطرې ولیکم خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو له دغه په خپل لیکنو کې ډیره استفاده نه کوي په نړۍ کې له دغه حواسو استفاده ډیره ده څرنګه یعنی فکر دینه کو دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم د سپوزریک درتیر نشو چې هغه خبره سم واوریدله یغه بار باندې خاطره ولیکله فرزند ترور کوته ولاړم دی غوی پکور کې دا رنګ بویتو بیا می دا خاطره را پزره شو فکر نکوي سي دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي
دا ډیر زیات خېزه کوي چې ته په دې باندې خاطرې کې ستا خاطرات من خرزي او باور وکړې چې په دې باندې خپل خاطرې لري لیکم مثلا کله چې ز نری شمال حس کما یو خاطره مې ذهن ته راځي ز خپل خاطره لیکم نو مثال په توګه ما سينوها په هغه سينوها خاطره مې لیکلې کې مې هم یادونه کړې دا چې دته هم د سپیشل نری بادو یعنی بعضي وخت کله ز باد یا بعضي وخت هغه د خکولا دی اوس چې خکولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره راول یعنی دی باندې باید ز خاطره ولي کوم او زیاتره وخت د خاطره د ډیر زیات خپل کوي هم زما پلان تل راته وای چې خاطرې د پاره حس ډیر زیات مهم دی کله چې احساس لري بیا ډیره خاطره لیکل شي نو دا ډیر زیات خي او زیاتره وخت په دې خاطرې هم د سړي کوم یو ناڅاپي کله چې اوس ګوره ما هیڅ کوم بیا زه ډیره خاطره لیکل شم ما مغه وخت کې
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پخدای سپارم شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان اورته حیران حیران قتل ټول خر کی شاهان اورته حیران حیران قتل خالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو بنو دشیبا ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل دسین دس کی نوش گونا جوڑ کے او محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل ماں میں کھڑا رام بیل دساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخکو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل Thank you.
دسپوک میکڑا د زہرا پست غزل خندا تا تنظرو خل زر کے گاڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل سندس پینوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل